سلامونه په کابل کې 8 بجې شوې په رواني وسات کې درته نڅنګ او درس سات خبرونه لرو خو تر هغه مخ کې خبرونه او راپورونه هم شته. په هرات کې د نشئی توکو په وړاندې د طالبانو د مبارزې مدیریت وایي 8 کیلوګرام هغه مواد نیولې چې د نشئی توکو په تولید کې کارول کېدی شي. دغه مدیریت پرون ویلي چې دغه نیول شوی توکي سوزول شوی دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبر ورکړی چې په هرات کې د تاریاکو کښتونه هم له دوو اونیو راهیسې اړول کېږي. دا ادا داسې وخت کېږي چې د نشئی توکو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې د تازه راپور له مخې په افغانستان کې د تریاکو کښت په 2022 میلادي کال کې د شاوخوا 5000 ټنه غنمو د تولید مخه نیولې ده، خو د طالبانو ویاند دغه راپور موندنې بیا اساسه بولي. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي نن د داوطلبۍ له لارې 15 میلیونه امریکایي ډالره په لیلام خرڅوي. دغه بانک وضاحت نه دی ورکړی چې دغه پیسې د کوم هیواد لخوا دوی ته ورکول کېږي، خو په لیلام ډول یې د خرڅولو هدف د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت ثبات ښودل شوی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله نن شپه د پاکستان په وړاندې خپل دویمې نړیوالې شلوریزې لوبې ته پوره چمتووالی لري. ټاکل شوې دواړه لوبډلې نن شپه د کابل پر وخت 8:30 بجې د شارجې د کرکټ په نړیوال میدان کې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو عمومي مسؤل عبدالله خان پښتاني ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
مطمئن یم چې راتلونکي دوه سیالۍ هم په ډېر ښه ډول باندې ترسره شي. افغان لوبډله له پیل راهیسې د سیالیو لپاره چمتووالی لري، ډېرې تمرکز وي، اوس بیا په دویمه لوبه وي تر څو دویمه لوبه هم نوم کړي.
افغانستان او پاکستان به سبا دوشنبه خپل دویمه او وروستۍ لوبه هم وکړي. که افغانستان یو بل لوبه وګټي د دې لوبلړۍ ګټونکي اعلان کړي. افغانستان د جمعې په ورځ خپل لومړۍ لوبه په شپږو وکټو سره وګټله. دا په یو نړیواله لوبه کې د پاکستان په وړاندې د افغانستان لومړنۍ بریا وه چې تاریخي ګڼل کېږي. روسیې د چچنیا د بشري حقوقو د مدافع په ډول د چچنیا د لانجمن رهبر رمضان قادروف ستاینه وکړه. چارواکي وایي هغه د اساسي قانون په چوکاټ کې د خپلو وګړو د حقونو په دفاع کې د پام وړ خدمتونو له کبله ستایل شوی. دا په داسې حال کې ده چې رمضان قادروف چې له 2001 میلادي کال راهیسې پر چچنیا واکمني کوي، د ځورونې، انسان تښتونې، د خلکو د ورکولو، غیر قانوني اعدامونو، د سیاسي مخالفانو د ترور او ځورونې، دغه راز د همجنس پازانو په وړاندې د زور زیاتي په ګډون له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن شوی. له دې سره سره قادروف تر اوسه د روسیې لخوا د ویاړ تر 150 زیات مډالونه ترلاسه کړي دي. او د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د کلیسا د 2019 میلادي کال قانون نوی کړ چې هدف یې له هغو کسانو سره حساب کتاب کول دي چې د جنسي ځورونې په پټولو کې لاس لري. پاپ فرانسیس هغه مقررات تصویب کړل چې په 2019 میلادي کال کې په واتیکان او کاتولیک مذهب کې د بحراني وضعیت پر مهال تدوین شوي وو. نوي قوانین په کاتولیک کلیساګانو کې د ناوړه استفادو په اړه راغلیو نوو بدلونونو سره تطابقت لري. هغه بدلونونه هم په تیرو 4 کلونو کې په کاتولیک کلیساګانو کې د ناوړه استفادو د مخنیوي لپاره راغلي وو. ترنو اوریدونکو مخکې د دې چې لاړ شو د لوبو البته د درسي ساعت او تاندې څنګ خبرونې وورو څو راپورونه درته لرو. که څه هم پر ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو له کبله د طالبانو حکومت منځوي شوی، خو طالبان وایي دوی هڅه کوي په بهر کې د زیاتو سفارتونو کنټرول په لاس کې واخلي. یو پخوانی افغان ډیپلومات بیا وایي طالبانو ته د ځینو سفارتونو او قونسلګریو د سپارلو موضوع د طالبانو ډیپلوماتیکه یا سیاسي بریا نه ده. طالبان وایي تر اوسه پورې 14 هیوادونو ته خپل ډیپلوماتان لیږلي او د نورو هغو د کنټرول ترلاسه کولو لپاره هم هڅې روانې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد وای دوی تر اوسه پورې څوارلس هیوادونو ته خپل ډیپلوماتان لیږلي او هڅې روانې دي چې د نورو ډیپلوماتیکو مرکزونو کنټرول هم ترلاسه کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پرونی راپور له مخې ذبیح الله مجاهد دغه خبرې په یو ویډیو کې کړي او ویلي دي د تیر حکومت ډیپلوماتان د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت سره په همغږي خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. پخوانی ډیپلومات غوس جان باز له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل په بیلابیلو هیوادونو کې طالبانو ته د سفارتونو او کنسولګریو سپارل په سیاسي یا ډیپلوماتیک ډګر کې د طالبانو لپاره کومه بریا نه ده.
البته چې موږ نشو ویلی چې دا کومه ډیپلوماتیکه یا سیاسي بریا ده د طالبانو د ډلې په هیڅ صورت. دا یو څه سره تعاملات دي چې ځینې هیوادونه د طالبانو سره کوي لپاره د دې چې په دغه هیوادو کې ګڼ شمېر افغانان مقیم دي. د هغوی د مشکلاتو ستونزو ته د رسیدو لپاره په کار ده چې ځینې تعاملات ترسره شي.
که څه هم پر ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو له کبله د طالبانو حکومت په نړیواله سطح منزوي شوی، خو طالبان فکر کوي چې په ډیپلوماتیک او سیاسي ډګر کې لاسته راوړنې زیاتې دي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او په دوی کې د پاکستان، ترکیه، قطر او چین په څیر هغه هیوادونه هم شامل دي چې په افغانستان کې فعال ډیپلوماتیک ماموریتونه لري. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلی دوی ایران، ترکیه، پاکستان، روسیه، چین، قزاقستان او یو شمیر عربي یا هم افریقایي هیوادونو ته خپل ډیپلوماتان لیږلي. مجاهد نور چوسیات نه دی ورکړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس یاتوی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د دې موضوع په اړه د دوی پوښتنو ته ځواب ونه وایي. د اژانس له راپور سره سم طالبانو په پیل کې داسې شووله چې دویمه واکمنی به منځلاري دریز لري، خو د 2020 میلادي کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته دومره بندیزونه او نور محدودیتونه ولګول چې د خلکو اساسي آزادۍ محدود کړي.
د بخنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي، ځکه د دې سازمان په وینا د نجونو بشري حق دی. دې سازمان ویلي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له زده کړو محرومې شوې دي. تر دې مخکې د امریکا د ولسمشر مرستیالي کاملا هاریس هم له زده کړو د افغان نجونو په محرومېدو خواشینی ښودلې وه، خو له دې ټولو غبرګونونو سره هم په داسې حال کې چې د افغانستان په سړو سیمو کې تعلیمي کال پیل شوی، د طالبانو حکومت د نجونو ښوونځیو د بیا پیل په اړه تر دې دمه خپله پرېکړه نه ده اخیستې. په دې اړه راپور له یوې خبرتیا وروسته
ازادي راډیو ډاٹ کام
مختص پرتلم خبریا د سمام خدای هدف اوس د خو په شان راتکاری.
په غزنی کې د یو دولتي خوانځي د زده کوونکو چې نه غوړي د امنیتي ستونزو لامل یې نوم پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته یو ویل لا تیر دوه کلونو رئیس خپل خوانځي په سترګونه دی لیدلې او په کور او کلی کې هم داسې بل مرکز او څوک نشته چې دا تر درس وایي. د زده کوونکو وایي هله درلو د چې زده کړی وکړي او یو ورځ خبريال شي، خو په وینا یې د خوانځي د تړل کېدو لامل یې د هله واضح هله پاتې شو. د کونکي ازادي رادیو ته وویل
فاطم سیم کې هم مکتبونه بن سو، خو اوس د دویم کال هم را روان دی چې ما مکتب په سترګونه دی لیدلې. ډیر نه هلی شوې یم، نو په کور کې د څوک را سره ست چې ما سره په درسونه کې مرسته وکړي او نو مې هم په سیم او کل کې د کورسونه ست چې په هغه کې درس وایي. وختن مې دا چې مو مکتبونه هم شروع سي، ځکه مکتبونه بند سي نو وطن به بیا څو پیلې شاته ولاړ سي.
په کابل کې د یو دولتي خواندي زده کونکي فرشته هم وایي دا چې له دوه کلونو راهیسې خواندي ته د تګ اجازه نه لري، ناهیلي دا او د طالبانو له حکومت غواړي چې د نجونو خواندي بیرته پرانیزي.
دوه کال کېږي چې زموږ د خواندیو دروازې تړلې دي، له دې حالت نور ستړي شوي یو. د اسلامي امارت له حکومت څخه غوښتنه کوو چې زموږ خواندي بیرته پرانیزي.
د زده کونکي داسې مهال د خپل خواندیو د بیا پرانیستلو غوښتنه کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان یو بیا په طالبانو غږ کړی چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. د سازمان تیره شپه ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې د زده کړو له حقه محرومې شوي. د دې سازمان په وینا زده کړه یو بشري حق دی او طالبان باید اجازه ورکړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړې شي. د دې سازمان تر غوښتنې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس ویلي وو چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز متاثره کړې ده. نوموړې ژمنه کړې چې متحده ایالاتونه به هیڅکله په نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو له دفاع څخه خلاص وانخلي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم د غلی هاریس د څرګندونو هرکلی کړی او ویلي دي چې طالبانو په افغانستان کې نجونې او ښځې له زده کړو او ټول افغانان له یوه هیله مند راتلونکي څخه محروم کړي دي. اغلی امیری هم ډاډ ورکړی چې له افغان نجونو او ښځو سره د خپلو حقونو د لاسته راوړلو په مبارزه کې په ګډه سخت کار کوي. د طالبانو حکومت تازه دې څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو یوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان احسان الله خطاب ازادي راډیو ته وویل دی هیڅ معلومات نه لري چې د نجونو ښوونځي به کله پرانیستل کیږي. طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او په وروستیو کې نجونې پوهنتونونو ته هم له تګ څخه منع کړې، خو له ټولو کورنیو او بهرنیو فشارونو سره په داسې حال کې چې د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو نن پنځمه ورځ ده، طالبانو د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو په اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې. په سوریه کې د نږدې شلو ایران پلو جنګیالیو تر وژل کېدو وروسته د ایران یو امنیتي چارواکي پرون وویل چې په تهران پورې اړوندې پر یوې پوځي اډې حمله به له چټک عکس العمل سره مخامخ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبریالانو ته ویلي د یو امریکایي قراردادي تر وژل کېدو او د شپږو نورو امریکایانو تر ټپي کېدو وروسته یې د تیرې جمعې د هوایي حملې امر وکړ. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ایران رژیم وای په سوریا کې به د خپلو 900 پلوی پوځیانو د وژل کېدو پیښې ته چټک غبرګون وښیي. دا په وروستیو کلونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو او د ایران د پلوی ځواکونو ترمنځ له خونړیو پیښو څخه ګڼل کیږي. د ایران نیمه رسمي خبری آژانس نور نیوز د ایران د ملي امنیت د عالي شورا د ویاند کایوان خسروی په حواله راپور ورکړی چې پرون شنبه هغه ویلی وو
او هغه پوځي اډو چې د سوریې د حکومت په غوښتنه د ترورزم او داعش په وړاندې د مبارزې لپاره ایجاد شوی د حمله هر پلمه به د تهران له چټک عکس العمل سره مخامخ شي.
د رويټرز خبری آژانس په وینا ایران ویلي چې د دوی ځواکونه او متحد جنگیالي د دمشق له غوښتنې سره سم په سوریا کې حضور لري او تهران په سوریا کې امریکایي ځواکونه ته د اشغالګرو په سترګه ګوري. د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي د مارچ د میاشتې د درویشتمې په وژن کې حمله کې چې د یوې بی پیلوټا انتحاري الوتکې لخوا وشوه ایران لاس لري. هغه حمله د سوریې په شمال ختیځ کې حساکه سیمې ته نږدې د امریکا له ملاتړه د برخمن پوځي ائتلاف د پوځي اډې د ترمیم او ساتنې پر تاسیساتو شوې وه. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیره جمعه د مارچ په 14مه د کاناډا پلازمینې اوتاوا ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې په سوریه کې د یو امریکایي قراردادي لوجل کېدو او د شپږو نورو امریکایانو تر ټپي کېدو وروسته د هوایي حمله امر وکړ.
اشتباه نه کوو چې د امریکا متحده ایالاتونو له ایران سره د نښتې هڅه نه کوي. تا خبره په ټینګار سره کوو، خو تیار وو اوسئ چې موږ د خپلو وګړو د خوندیتوب لپاره په قدرت سره اقدام کوو. هغه شپه دقیقا همداسې وشول. موږ په سیمه کې د تروریستي ګواښونو په وړاندې مبارزې له کاناډا او د ائتلاف له نورو غړو سره د داعش د ماتولو لپاره خپل مشارکت ته دوام ورکوو.
د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د دوی دوه جنگي اف 15 ډوله الوتکو د مارچ د 14مې په لومړیو کې ځوابي حمله وکړې. په برتانیا کې د ایران د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلوي په دې حمله کې درې سوریایي پوځیان، یو لس حکومت پلو سوریایي ملیشي او 15 غیر سوریایي جنگیالي چې له حکومت سره ملګري وو وشل شوې دي. متحد ایالاتونه د سوریې په شمال ختیځ کې شاوخوا 900 سرتیری لري چې په داعش پورې پر تړلو ډلو فشار راولي او د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو ملاتړ وکړي چې کوردانی رهبری کوي او د سوریې د رژیم پر وړاندې جنگيږي. ایران او روسیا د سوریې د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
درنو اوریدونکو اوس مو را بولم چې تاندې څنګ یو درسي سات خبرونه واوري.
تاندې څنګ
د ځوانانو خبرونه
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. هیله ده چې ښه به وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. د دې اونۍ په خپرونه کې لومړی په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان د زده کړو په مهال څنګه نور فعالیتونه کولای شي چې د دوی کاري تجربه هم ورسره زیاته شي. همدا ډول دوی په دې مهال باید کومو خبرو ته پام وکړي. د دې تر څنګ په دې هم غږیږو چې څنګه کیدلی شي ځوانان په بهر کې زده کړې وکړي او ځانته سکالرشپونه پیدا کړي. هیله ده د خپرونې تر پای راسره وي. په ګڼو هیوادونو کې محصلان د دې ترڅنګ چې زده کړې کوي د تحصیل په مهال په داسې فعالیتونو کې هم ونډه اخلي چې د دوی تجربه ورسره زیاتیږي او له دې لارې دوی په ټولنه کې ځان مطرح کولی شي. د مثال په ډول د ژورنالیزم پوهنځي محصلان اخبار چاپوي، د ادبیاتو پوهنځي محصلان د مشایرو او ادبي غونډو تابع کوي، د طب انجینري حقوقو او نورو علومو محصلان د خپل رښتې مطابق سیمینارونه او غونډې جوړوي او دغسې د هرې برخې محصلان د تیوریکو زده کړو ترڅنګ د عملي زده کړو او کار زمینه هم ځانته برابروي چې دوی بیا له فراغت وروسته کولی شي په کومه برخه کې چې زده کړې کړي کار هم پکې وکړي. دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د محصل قدرت حلیم غږ دی چې د کابل پوهنتون په یوې مشاعرې کې ویاندوی کوله. دی وایي په دغو مشاعرو کې ویاندوی د ته جرات ورکړ چې د ډېرو خلکو په مخ کې وغږیږي.
ګډه چې ماته دا چې خلکو سره بلد شوم، له سټیج سره بلد شوم، له میک سره بلد شوم، مخکې له هغې نه چې زه پوهنتون ته راشم د دوو کسانو په مخ کې هم لشمه لګېدی. اوس مې هم یاد چې په لومړي ځل باندې ما ویاندوی کوله زما په څانګه کې زموږ په څانګه په مشاعره کې یو ډول د وخت
زاهد کریمزی چې په ننګرهار پوهنتون کې ادبیات لوستي او اوس د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو په څانګه کې ماسټري کوي، د زده کړو ترڅنګ په نورو فعالیتونو کې د محصلانو ونډه مهمه بولي.
د پانتون د ماسلې د وسر سره څه درس وایو؟ د پاسون پرون دی مجلې مسول مدیر هم د سفر په نوم اخبار نه هم چلو او د ژوند ادبي بهیر په نوم باندې دی او ادبي ټولنې د ادبي ناستو مسولیت هم راتر غاړې وو. نو هم زمان د درس سره دا کار نه هم کول او مغه کارونو د هغه منډه هڅه وشي. مونږ په پوهنتون کې یو خو ماسلې چې تر اوسه پر هم یادېږو چې کلم ورزو استادان درنه دی کې خلک مو پیژنې تا او بل دا چې مغه حرکتونه او مغه غونډې وي مغه اخبارونه و چې مونږ ته دا توانایي راکړه چې اوس یو څه کولای شو، یو ځای ته ډاډه وتلی شو او ډاډه کار کولای شو. نظر له پوهنځي درسونه مو په دغه برخه کې ډېر څه زده کړي دي. یعنی مونږ به کله کله ویل چې دغه غونډې دغه ناستې زمونږ د پوهنځي لابراتوار دی.
د کابل پوهنتون محصله نازنین بیا د تجربې د ترلاسه کولو ترڅنګ د محصلانو کارونه د ټولنې لپاره یو خدمت بولي.
ګټه خو یو ده چې دوی کله بهر غواړي، یعنی هغه خپل درس خلاص کړي بهر غواړي کار وکړي، دوی یو ښه تجربه به وي، یعنی کوم ستونزه به نه وي ورته مخ کې او بل دا نورو ته به ډېر ښه دی خدمت جوړه شي.
هغه ملک سهار د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساينس څانګې څخه فارغ شوی. دای وای په افغانستان کې د زده کړو بهیر ډیر پرمختللی نه دی او که محصلان د چپټرونو لپاره د علمی کار ساحه ته راونه وځي دا به د دوی لپاره ګرانه وي چې له فراغت وروسته دي د ښه منصب څښتنان شي. دای په همدې اړه خپل تجربه را سره شریکوي.
هم دغه ګټه ولا چې ما دی پانتون پر صدرم سیمستر کې اپلیکیشن جوړ کړ هغه او سافټویر مات اول دوه درې میاشتې لوړای تر لاسه کوم په پوغه اساس باندې څو له دوه هم سیم پر دوه ختم عملی کار وکړ شپږ میاشتو. نو دریم سیم کې ما دې سړتیا درلوده چې زه دې خپل خاطله کور واخم لمور پلار واخم د څه خپل لړې درلوده. نو درین څو قدم خپل دفتر درلود کار می کول ډیر کسان کار را سر کوي. نو په دې اساس باندې د دې خواله دا وسی ما مخ کې لمخ کې دی مارکیټ هر ثوی درکړي په خاصه نظام ور تیار کو. کچې ته ما پانتون کې عملی کارونه نه وې کړی زاپه مهارتونه ما نه وې د کړی نن ل فراغت ورسته به خپل سی وی په شرکتو په ادارو باندې کړ ډول چې ما ته کار را کړی وې کار می پیدا کړی وې کار چې ډول سمه غوښتل هغه کار به نه و.
داسې محصلان هم شته چې په یو برخه کې زده کړې کوي او فعالیت بیا په نورو برخو کې کوي، خو د هغه ملک سهار باور دا دی چې محصلان باید خپلو زده کړو ته ځانونه ځانګړي کړي.
کله چې پانتون ته ولاړ سړی تر هغو وخته په یو رشته کې پرمختګ نهسي کولی تر هغو هغې برخې ته ځان ځانګړی کړی نه وي. که زه په تخنیکي برخه کې کار کوم، زده کړې کوم او فعالیتونه مې سیاسي او نور وي، بیا په دې معنا ده چې هېڅ وخت مې دې برخه کې پرمختګ نه شم کولی. نو په دې اساس زه مجبوره یم د خپلې رشتې ټول هغه اصول، قوانین یا په حساب دغه په نظر کې ونیسیږم تر څو زه کولی شم په رشته کې پرمختګ وکړم. اکثریت کسان چې اوس مارکیټ کې کار ځان ته نسي پیدا کولی یا ډېر وخت مشکلات رامنځته کوي یا ډېر وخت له کاري سیستم سره جوړ نه راځي، همدا دلیل ده چې څه دوه وخت له په برخه کې زده کړې نه دي کړې او څه د فعالیتونه لري هغه د دې رشتې مطابق نه و. نو دی نه هغه خوا سره جوړ لازم نه دی خوا سره جوړ لازم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شئ. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لازادی رادیو څخه د تاندې څنګه خبرونه ته غوښتست. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له استاد قیس محمدی سره په دې غږیدل یو چې ځوانان څنګه د زده کړو په محل نور فعالیتونه کولای شي او دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي. استاد کلمړی د هغه محصلانو په اړه راته وای چې هغه په صنف کې له درس ورهاخه ځینی نور فعالیتونه هم کوي، دا د دوی لپاره څومره ګټور تممیدلی شي؟
نن د تحصیلاتو نظام، د تعلیم او تربیه نظام د نسبت د لس شل کال مخکې نه ډیر توپیر پیدا کړی دی او دا متفاوت دی. نن په تحصیلاتو کې د یو محصل وظیفه صرف دا نه ده چې دوی په صنف کې کینی، نوٹ ولیکي او کتابونه ولولي، بلکې د محصل وظیفه دا ده چې خپل نور مهارتونه زیات کی، مثلا د تفکر کولو، د تحلیل کولو، د مکالمه کولو، د خلکو ته قناعت ورکولو. دغه ټول مهارتونه د محصل وظیفه ده چې دا په ځان کې را پیدا کی او دا قوی کی ترڅو دوی پاینده کې وکولای شي خلک سره ښه خبرې وکړي، خلکو ته قناعت ورکړي او حتی خلکو سره چانزنی وکړي، چنی ورسره وهي او ځان ته ښه قراردادونه لاسته راوړي. که محصل فکر کوي چې زه هرڅه په صنف کې زده کولای شم، دا نننی تحصیلي نظام کې غلطه ده او دا اشتباه ده. ځکه نو زه محصلینو ته غواړم دا ووایم چې تاسو د صنفونو نه بهر راوځئ، تاسو لاړ شئ په خپل کوڅه او کور او کلی کې چې مکتبونه دي، هلته شاګردانو ته سیمینارونه جوړ کړئ، هلته شاګردانو ته ورکشاپونه جوړ کړئ، د هغه شاګردانو استعدادونه لوړ کړئ، په خپل لاړ شئ د کمپنیانو سره داوطلبانه کار وکړئ، په خپل لاړ شئ کانفرنسونو کې مقالې ولیکئ، دا مقالې هلته نشر کړئ، دا مقالې هلته ووایئ نورو ته، تر څو تاسو دنیا د ځان نه خبره کړئ، خپل استعداد لوړ کړئ او هغه تارونه وشي کولای چې هغه موږ په سنفونو کې تاسو ته درس نشو درکولای.
هغه محصلان چې د درس ترڅنګ فعالیتونه کوي، هغه باید کوم خبرو ته پام وکړي؟
دا مهمه ده چې دغه محصلین او شاګردان دي د سنفونو نه بهر شي او لاړ دي سي په مارکیټ کې د نور خلکو سره وغږیږي، په دې باندې ځان پوي کې چې اصلا هغه څوک چې سبا ممکن ما استخدام کی، ما ته وظیفه راکړي، دغه توقعات لمنه څه دي، هغه زمانه څه غواړي، آیا هغه غواړي چې زه د ورته صرف دی کمپیوټر شاته کینم یو څه دی جوړ کم، او کنه هغه دا غواړي چې زه عملا وکولای شم کارونه ورسره وکړم. ډیره مهمه ده چې محصلین دي په یو رشته کې تخصص واخلي او بیا په همدغه رشته کې خپل کارونه ټول منظم کړي. نن هغه زمانه نه ده چې د یو کارمن نه دی دا توقع شي چې دا د ټول کارونه وشي کړلای، بلکې وخت دې تر راغلی دی چې هر څوک تخصصي کار کوي، هر څوک په یو وړه رشته کې ځانته کار کوي. نو که دوی سیمینارونه او کانفرنسونه کې اشتراک کوي، که دوی ورکشاپونه جوړوي، که دوی د چا سره غواړي د طالبانه کار وکړي، دغه ټول د دوی را منسجم کړي په خپل رشته باندې، په هغه رشته باندې چې دوی ورسره ډیر علاقه لري، تر څو وکولای شي چې دوی په خپل رشته کې ناب، نایاب او تر ټولو مستعده محصلین فارغ شي. زه دې محصلین ته غواړم ووایم چې ستاسو کار کول د اداراتو سره په رضایي توګه باندې یا په داوطلبانه او رایگانه توګه باندې، دا لا تروسه هم ستاسو د تحصیلي دورې یو جز دی. دغه کار کول د دې زمینه مساعده ای چې تاسو د کاري محیط سره بلدتیا پیدا کړئ، د کاري محیط فرهنګ سره بلدتیا پیدا کړئ، په کار کولو باندې پوه شئ او تاسو دا زده کړئ چې د کار په مارکیټ کې خپل ځای څنګه برجسته کړئ، خپل ځان څنګه وخیئ. که دغه دغه دوره تاسو موافقانه تیر کړله او پر رضاکارانه توګه مخه کار وکه، نو دا بیا د دې تضمین کولای شي چې پاینده کې هم تاسو تجربه ولرئ او هم په ځلانده توګه باندې کار وکړئ.
خپل پوهنتونونه په دې برخه کې څه کولای شي؟
نن ورځ د پوهنتونونو مسؤلیتونه نسبت د لس پنځه لس کاله مخکې نه ډیر زیات متفاوت شوي دي او تغییر کړی دی. دلیل په دې کې دی چې د مارکیټ توقعات هغه چاته چې موږ د کارمندان لیګو دی هغه توقعات د نن ډیر متفاوت دي. د هغه توقع دا ده چې زمونږ فارغین دي د دې استعداد ولري چې هغه په آزادانه شکل باندې خپل کار وشي کړلای، دوی ښه مهارتونه ولري، دوی ښه کار وشي کولای، په تخصصي شکل باندې کار وشي کولای. اما متاسفانه پوهنتونونه لا تر اوسه هم په پخوانی حالت کې پاتې دي چې ټول بحث په لیکچر باندې ده، په صنف کې خبرو کولو باندې ده، او هغه خبرې هم ټول استادان کوي، محصلین هیڅ کار نه کوي. نو کدا حالت تداوم پیدا کی ډیرې داسې پوهنتونونه دي چې د هغه محصلین په مارکیټ کې نه استخدام کیږي، هغه ته به څوک کار نه ورکوي. د دې لپاره چې دې ته تغییر ورکو، دا د پوهنتونونو مسؤلیت دی چې د لیکچر او د درس په خوا کې د محصلینو توجه اضافي نورو عملی کارونو ته راوړوي. که محصلین په پوهنتونونو کې عملی کارونه وشي کړلای، نو دوی به د مارکیټ توقعاتو ته آمادگی ولري. څه دا دولتي پوهنتونونه دي څه هم خصوصي پوهنتونونه دي، دوی ټول نن دغه خبره هیره کړې ده چې عملی کار د محصل لپاره ډیر مهم دی. نو زما توقع او زما غوښتنه د استادانو نه د پوهنتونونو نه ده چې تاسو په خپل اضافي مهارتونو باندې کار وکړئ، ترڅو محصلین د خبرو کولو جرأت ولري، د خپل د نظر بیانولو جرأت ولري، د مصاحبې جرأت ولري، د لیکلو جرأت ولري، او د کار کولو جرأت ولري، په یو ټیم کې د کار کولو جرأت ولري، ترڅو دغه محصلین ټول وشي کولای په مارکیټ کې په خپله معاش باندې په خپله طریقه باندې استخدام شي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکتزی وایي داسې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولی شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي، او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي. ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي، او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سبتنام وکړي، دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپل زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي، او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دی وژباړي او د اړوندو ادارو ترڅنګ دی د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دی بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کوم ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسو نوم لیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړي، پوښتنې ورڅخه وکړي او مرسته ورڅخه وغواړي، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسو ته تشریح کړي، او تاسو بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابی سره وکړي.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې کاڅو کې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محروميږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې پکار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې پکار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط لیکلی که د چاس چا دغه امتحان نه ور کړی دا نمرې نه یې اخیستي معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه به لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نور د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیاله اتل چې د امریکا په فولبرایټ امتحان کې له کامیابۍ وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي. د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینه د فولبرایت بورسونه تشید امریکایي بورسونه دي څلور ځله مو سر په سر درخواستي ورکړ، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د مانه پوښتنه وکړي هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي، او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي. خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط دی کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم، هغه ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مې نه.
ننګیاله اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دی. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابت کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماسټري بورسو ته دوه رقمه غو دوی غواړي، چې یو سټډي ابجکټیوز یې سې دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته هم د اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري. دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه که علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کېږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې و تلفات تور یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوطی دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې د پاره په ډیره په زړه پورې مسئله وي.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړې او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم و.
هر بورسیه پروگرام خپل ځانګړي پروسی لري. مثلا کتا سیز د شیپنینګ پروگرام ته اپلای کوي، ماستر د پاره غته چې دوه کاله تجربه غواړي، باز په برنامه دي شاغي تجربه نه غواړي. فرق کی خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خې نمرې او یا ته اصل نه وي. په دې کې هم باز بورسیه پروگرامونه په دې کې هم کم نسی سختی نه لري چې څومره باید سل نه وي. یو اړتیا چې ټول بورسونه کې مهمه دغه د انګریزي شوبې ده، تر ټولو مهمه دا ده چې انګریزي شوبې باندې برلاسي وسی. خپل اکثره ځوانان نه پښتنه کوم چې کله دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه مانه پوښتنه کوي نو ما ورته وایم چې انګریزي څنګه ده، ما ته چې گزاره کوي نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ثقل دومره وکولای شئ چې تاسو امتحان ته ځئ او تاسو یو مقاله ولیکئ، تاسو دو درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکلی شئ. بل دا چې بعض بیا معیارونه لږ ډېر سخت دي، مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټنډرډ باندې امتحانونه دي، خو دا اکثره د ماسټري پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بالخصوص هندوستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډېر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي، خو ماسټري برنامې اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس وي، خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې ښه رهبران شي، نو په دې برخه کې بیا اړین ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنې دي، بعضي ټولنې کې خیر ښېګړې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي دا په دې معنی چې دا ځوان چې نن په ټولنه کې سره لدی چې ډېر دنیا نه درېدلې، ډېر زده کړې نه دي کړې، خو ډېر فعال دي، نو په دې باندې پانګه چونه وش کېدای شي دا لا زیات فعال شي. لبد مرغ زمنګ ځوانان چون په خواله رسنیو کې منګه وخت نا وخت د بورسیه پروګرامونو زخپلم شریکوم نور دوستانم پغې د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوې ځان نه پازابې چې دوی لار شي مطالعه وکړي، بلکې لاندې په کمنټ کې ته دلیږي چې لیسانس په گشته ده کنه شته، ماسټری په گشته ده کنه شته، انګریزي خو په کاری کني، نو چې کله د بورسیه پروګرام راځي اړتیا ده ته د جتا چې خپل لار شي لینک کلیک کړي بیا پانه ته لار شي معلومات ترلاسه کړي بیا غوښتنلیک ولیکي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومه مهمه خبره دي چې کله یو غوښتنلیک کلیکل کیږي هغه ته پام شي؟
مهمه ده چې تاسو د پښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوي کی. مثلا کتا چې نه دا پښتل کیږي چې دراتون کې پاړه تاسو څه پلان لري، نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پښتنې کې ردیږي چې دوی ورته جزغه غواړم راتون کې موینه وزیر شمه. که سید موین وزیر شي بده خبره نه ده، لوی فکر ده سید څنګه دا څنګه جواب دوی نشي ویلای. اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی، هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوخ هي چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او که چیرې واقعا دغه زکړه وکم زه کولای شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولای شم. نو مهمه ده چې کله تاسو کوم اسکالرشپ ته ځان برابروي، اسکالرشپ در رسیدونه مخکې تاسو باید معلومه شي په کومه برخه کې زکړه کول غواړي، کوم مزامین غواړي چې تاسو زده کړئ، په کوم شکل باندې زده کړئ، راتلونکي څه پلانونه لرئ، تر څو کله چې دا واخره اورئ نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول پاړه کوغه کیکو امتحان څه ډول وي؟ یعنی دا سه لند ځوابونه غواړي، څلور ځواب سوال نه وي کنه، هغه ډیر تمرکز پدې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړي.
فرق کی اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي، نو د غوښتنلیکونو خپل نمرې وي، نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شئ دا پدې معنی چې سم په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي دغه پښتنې سناسه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي. هغه نو ورسته بیا د انګریزي امتحان، د انګریزي امتحان کې تاسو نه ټوفل او آیلټس خلاف معیاري امتحانونه نه دا غوړه پاره کول شي. تاسو بازار کې کتابونه واخلي، پریکټس وکړي، ځان ورته آماده کړئ، خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ. په دې کې سلور ځواب سوالونه نه دي، ګرامر په اړه په دې کې د لیکلو ته یو برخې چې تاسو موضوع درې کې تاسو هغه لند موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت کې لیکلو کې مثلا تاسو وایي چې تاسو 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکئ د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه، نو تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کې خپل مضمون شروع کې ختم کې او هغه ټول پښتنې چې دوی تاسو ته کړی دا هغه تاسو په کې جواب کې بعض جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړی تاسو وایي چې دا جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کې او دا چې جملې جوړ کې چې مفهوم ولري. نو فرق کې امتحانونه خو د شاشې انګریزي زی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی، هغه د پاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو دا ول دی ونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
دنجونو په شونځي کې دا اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خالات، ټول شي سی وي.
لیا وړ خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای مونږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، د درسي ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. د معمول سره سم نن بیا د اوم، اتم او نهم ټولګیو د تاریخ مضمون وار دی. یادونه کوم چې دا خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې ازادي رادیو اورئ. لومړی زو او دوم ټولګي د تاریخ مضمون پیلو. نن به دوم ټولګي زده کوونکي د پیغمبرانو د تاریخ په دوام د نوح علی السلام ژوند او خپل قوم ته د دعوت او په دې لار کې د ګڼو ستونزو ګاللو تاریخ واوري. په نننی درس کې به واوري چې نوح علی السلام د هر بل پیغمبر په پرتله خپل قوم ته ډیر تبلیغ کړی او هغوی ته یې له ناسمې لارې سمې هغې ته بلنه ورکړه، خو قوم یې نافرماني او ان د هغه بې احترامي وکړه او د هغوی همدا چلند د دې لامل شو چې خدای ورسره سخت حساب وکړي.
د نوح علیه السلام ژوند او بلنه. نوح علیه السلام له الولعظم پیغمبران څخه ګڼل کیږي. هغه د لوی څښتن د وحدانیت د تبلیغ په لاره کې زیات زیارونه او کوششونه کړي دي او له خپل قوم څخه زیات تکلیفونه ولیدل. د نوح علیه السلام قوم د بتانو عبادت کوي. هغوی د توحید لپاره د نوح علیه السلام بلنه نه منله او بې لارې وه او نوح علیه السلام ته یې بې احترامي وکړه. نوح علیه السلام له ډیرو کلونو بلنې او تبلیغ څخه وروسته له خپل قوم څخه ناامیده سو. دوهمه موضوع ده د نوح علیه السلام له خپل قوم څخه کرکه. نوح علیه السلام د نیم سو کالو په شاوخوا او په ترڅ کې خپل قوم ته تبلیغ وکړي او خلک یې د خدای پاک جل جلاله عبادت، د جزا په ورځ ایمان، تقوا او پرهیزګاري ته وبلل. د خدای پرستی په لاره کې زیاتې هلې ځلې وکړلې او ډېره هڅه یې وکړه چې هغه خلک د بېلارۍ او تباهۍ څخه راوګرځوي او وژغوري او د بې ځانه یعنی ساده مجسمو عبادت څخه اخلاص کړي، چې هغوی نه هېڅ خبرې کولی سي نه هم هېڅ عمل کولی سي. خو هغو خلکو د ده خبرو ته غوږ نه نیوي او هغه یې ډېر وځوروي. نو دغه وخت نوح علیه السلام له خپل قوم څخه ناامیده سو او هغوی د نابودۍ او مرګ وړ وبلل تر څو د دې پر ځای نوی نسل منځته راسي چې هغوی هم پرهیزګاره وي، هم نیک خلک وي او هم د الله پاک عبادت کوونکي وي. د خدای پاک جل جلاله د پیغمبرانو د ویناوو د پوهیدلو استعداد به ولري، دا ځکه چې د تبلیغ په ټوله موده کې له زیات کوششونو سره سره د نوح علیه السلام د ټولو پیروانو شمیر اتیا تنه و. یعنی د چې په نیم سوه کالو کې کم تبلیغ کړی دی هغه په نیم سوه کالو کې د اتیا تنه یوازې خپل پیروان کړی و. ځکه نو نوح علیه السلام خپل قوم ته به دعا وکړل او د خدای پاک څخه یې وغوښتل چې دا کافران له منځه یوسي، ځکه چې دوی د فساد منبع وه او د خدای پاک نور بندگان یې هم له لارې ایستله. بلې موضوع ته راځو، د نوح علیه السلام بیړۍ او توپان. خدای جل جلاله د نوح علیه السلام دعا ومنل او اراده وکړه چې کفار ډوب او نابود کړي، ځکه نوح علیه السلام ته امر وکړ چې د کښتۍ په جوړولو بوخت شي. کله چې نوح علیه السلام په کښتۍ جوړولو بوخت و نو هم دغه د کوم سخن په وی چې کښتۍ جوړه سوله، یعنی څومره وخت ورته پاتې دی چې لا به هم جوړه شي، ځکه هغوی څه نه منله چې دغسې یو توپان او باران او اوبه دې راسي چې دوی دې کرده غرقې. کله چې کښتۍ جوړه سوله نو درې پوړه یې درلودله، چې په اول پوړ کې یعنی په آخري منزل کې وحشي ځناور وه. دته د الله پاک د خوا څخه امر سوی و چې د ټولو حیواناتو او حشرو څخه یوه یوه جوړه راواخلي او په هغه پوړو کې سره ځای پر ځای کړي. نو ده په آخري پوړ یعنی د پای د خوا اول پوړ د وحشي ځناورو لپاره جوړ کړی و، دوهم پوړ یې د څاروي لپاره جوړ کړی و، درېیم پوړ یې د خلکو لپاره جوړ کړی و. د توپان راتګ او د ټول قوم غرقول یې داسې و چې د اسمان د خوا هم باران شروع سو، د ځمکې د خوا هم اوبه راپورته کېدل. د نوح علیه السلام څلور زامن و. د اول زوی نوم یې سام، دوهم هام، درېیم یافس او څلورم کنعان و. کنعان یې ایمان نه راوړی نو ځکه له کفارو سره ډوب سو. څومره مودې څخه وروسته توپان لاړی او ختم شو، او د نوح علیه السلام بیړۍ د جودې په غره باندې ځای پر ځای او کښېناستله. ځمکه د اوسېدلو لپاره سمه شوله، کرنه پیل شوله او پر ځمکه باندې بیا ژوند کول پیل شوله. څرنګه چې د توپان څخه وروسته انسانان د نوح علیه السلام د اولادیت څخه دي، نو ځکه نوح علیه السلام ته ثانی آدم هم ویل کېږي، یعنی د انسانانو دوهم پلار. نوح علیه السلام د توپان څخه وروسته هم تر ډېر کلونو پورې ژوندی و. د هغه لمړین څخه وروسته یې زوی چې سام نومېدی د هغه پر ځای کښېناستی.
کوکی درنو زده کوونکو، د نوح علیه السلام د پیغمبرۍ د تاریخ په لړ کې مو اوریدل چې د هغه د مبارزې یو په زړه پورې برخه د خدای په امر د کشتۍ جوړول وو. د نړۍ په مخ چې نن کوم ژوي یا حیوانات وینو، نو دا د نوح علیه السلام د هڅو دلیل دی. ځکه تاسو په درس کې واوریدل چې د نوح علیه السلام د قوم د غرقېدو په محل چې کومه کښتۍ هغه مؤمنینو ته جوړه کړې وه، د دې کښتۍ یوه ډېره برخه حیواناتو ته بېله شوې وه ترڅو د دوی نسل له ورکېدو وژغورل شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
د درسي ساعت په دې برخه کې د اتم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاس وایم. د اتم ټولګي زده کوونکي د تیر درس په دوام نن د منصور د کورنۍ د ژوند او قدرت تاریخ لولي. په نننی درس کې به ښوونکی راته د محمد بن منصور مهدي د تاریخ درس وړاندې کړي. په دې برخه کې به واورو چې محمد بن منصور مهدي د خپل پلار برعکس یو نرم مزاجه حاکم وو، او هغه کسان چې د ده د پلار د حکومت په محل نیول شوي او بندیان وو، نو ده خوشې کړل او عادي ژوند ته یې پرېښودل. د محمد بن منصور مهدي یوه ځانګړنه د هغه پراختیایي غوښتونکی فکر وو، او تاسو به په نننۍ خپرونه کې واورئ چې د مهدي په وخت کې خورا پراختیایي کارونه په ځانګړې توګه د سړکونو او لویو لارو د جوړولو کار پیل شو.
په تیر درس کې موږ وویل چې منصور په 1350 هجري قمري کال کې وفات شو. د هغه وروسته محمد بن منصور مهدي چې د منصور زوی و واک ته رسیږي. مهدي ډېر نرم مزاجه او حلیم سړی و. د هغه کسان چې د منصور په وخت کې، یعنې د پلار په وخت کې نیول شوي وو او بندیال شوي وو، د ټولو ته اپه وکړل او خوش یې کړله. د عیشه او عشرت سره سره د دنده هم پیژندله او کار یې کوي. په انصاف او عدالت کې د ده دوره ډیره صفا او ممتازه وه. د قاضیانو په وړاندې به عادي او د عامو محکمو په ډول درېده، یعنی لکه څنګه چې نور خلک د محکمې یا هم د قاضي مخ ته درېدي، دی به هم هغسې ورته درېدي، او د هغو فیصلو ته به یې ډېر احترام کوي. د حرم شریف مسجد ته یې پراخوالی ورکړي. د خلکو د آرامۍ لپاره یې کاروانسرایونه، لارې، سړکونه جوړ کړل. د مکه، مدینې، یمن او بغداد ترمنځ د پوستې سیستم په کار واچوي. د قیدیانو د کورنۍ لپاره د بیت المال څخه معاش مقرر کړي. د والی اهدی په مسله کې د عیسی نوم خارج او د هغه پر ځای د خپل اول زوی نوم هادی او د هغه څخه وروسته هارون نوماند کړي. او د دې په مقابل کې کوم چې د عیسی د ولی هدی څخه استدی وو، د هغه په مقابل کې اسات 10 میلیونه درهم او ډیر زیات هم ځکه ورکړله. راجو موسی هدی بن مهدی، یعنی د محمد بن منصور مهدی زوی دی. د مهدی د وصیت سره سم هدی په 1098 هجری قمری کې پر تخت کښېناستی. د خپل پلار په شان دی هم د ملحدانو کلک دشمن و. د ده دربار د دروازې کم ساتونکي چې وه، یا هم دروازې چې وې، هغه د لیرې کړلې، ایسته کړلې، تر څو کم خلک چې د ده سره غواړي وویني خپل شکایت ورته وکړي، هغه د ده سره مخامخ وکړي. هدیه غوښتل چې هارون د ولیعهدۍ څخه ایسته کړي او پر ځای یې خپل زوی جعفر ولیعهد ته وټاکي. خو د یحیی بن مکی د هڅو او اصرار په پایله کې هارون د حدی تر مړینې وروسته حکومت ترلاسه کړ. سره له دې چې یحیی بن مکی او د هغه ملګری د حدی لخوا بندیان شول، خو د یو څه وخت وروسته بیرته هغه خوشې شول. راځو درېمې موضوع ته، هارون رشید بن مهدی. د حدی تر مړینې څخه وروسته د ده ورور هارون رشید د پلار د وصیت سره سم پر تخت کښېناست. د بغداد ښار د ده د پراخه سلطنت پلازمینه وه، یعنی بغداد ده هم خپله پلازمینه او مرکز ټاکلی و. دا ښار د دینی او دنیایي علومو مرکز وګرځېدی. دی خپل عالم او ډیر معتبر شخصیت و. د علماو سرپرستی به یې کوله. د هارون رشید ښځه زبیده زړه سواندي او سخي ښځه وه. دی د طایب شریف څخه تر مکې پورې یوه ویاله وویستله چې د حرام د اوبو د کموالي ستونزه حل کړي او لیرې کړي. دا ویاله تر نن ورځې پورې د بیر زبیده په نامه شهرت لري چې د خپل د مېرمنې نوم ورکړی و. هغه ویلې ته هغه په نامه سره دا ویاله تر اوسه شهرت لري. ځینې ناکراری چې د هادي په زمانه کې منځته راغلي وې د ده په واسطه له منځه یوړل شولې او هغه مشکلات یې حل کړله. د هارون رشید بن مهدي حکومت د 1170 څخه تر 1190 هجري قمري پورې دوام وکړ.
بلې درنو زده کوونکو، تاسو په درس کې واوریدل چې د منصور د کورنۍ د حاکمیت په دوام له هادي وروسته د هغه ورور هارون رشید چې موږ په خپله ټولنه کې د هغه د ژوند او قدرت ته د رسیدو په باب له مشرانو اوریدلی قدرت ته ورسید. تاسو واوریدل چې هارون رشید او د هغه ښځې له علم او پرمختګ سره خورا علاقه درلوده، نو له همدې امله د هغه حکومت په مهال عراق له علمي اړخه خورا ښه دوره تېره کړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او د تاریخ د درس په دوام اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی. د نهم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ د درس په دوام نن د احمدشاه بابا د حاکمیت په باب یو نوی برخه سره آشنا شي. په دې برخه کې لولو چې قدرت ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان ټولنیز وضعیت څه ډول و. ځکه دا هغه مهال و چې د شیباني، صفوي او بابوري یرغلګرو په کافي اندازه نننۍ افغانستان ځپلی و او له هر اړخه یې ورته ټولنیز زیانونه رسولي و. په دې برخه کې به واورو چې وقته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل خلک تر ډیره په کومه برخه کې بوخت و او د هغه وقته رسیدو د خلکو ژوند او جایداد څونه خوندي کړ. د نهم ټولګي د تاریخ په یو بله برخه کې به وقته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان اقتصادي وضعیت وڅېړل شي. دا به واورئ چې که څه هم هغه مهال افغانستان کرهنې ته مساعده جغرافیه وه، خو یرغلګرو ځواکونو دا فرصت له خلکو اخیستی و. په دې اړه بشپړ تشریح د ښوونکي په درس کې.
زموږ بل درس چې دی، د هغه د احمدشاه بابا وقته د رسیدو په وخت کې د هیواد ټولنیز وضعیت څنګه و. د شیباني، صفوي او بابري غلګرو ځواکونو د ولکې په پایله کې هیواد مرکزي دولت سوداګري کرنه له لاسه ورکړه او د هرات مکتب نور په دې باندې نه توانېده چې د ادب او صنعت کار مخته بوزي. حکیمانو او افسرانو په پوځي کلاو کې سوکاله ژوند درلود. پوځي لشکرونو د ښار په دننه عسکري بارکو کې ځای پر ځای و. شنه او شیرازه څړځایونه وسلوالو ځواکونو ته ځانګړې سوي و او پوځیانو د خپلې ستومانۍ لیرې کولو لپاره د تفریح ځایونه او بنونو څخه ګټه پورته کوله. دغه مسایلو ته په پام سره زموږ په هیواد کې مرکزی حکومت نو موجود، د اوبو لګولو سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود و د پرلپسې جګړو په پایله کې وران او له منځه تللي و. په دې حالت کې جدي خطر زموږ خاوره ګواښله. په هیواد کې زیاتره خلکو بوختیا کرنه او مالداری وه. د شنو دښتو شتون، د څاروي روزنه او زیاتوالی د مالداری کسب په هغه وخت کې په هغه مهال کې د ټولنیزو کسبونو یو مهمه برخه جوړوله. د څارویو په روزنه کې ځانګړې پاملرنه آس و شاوا ته کېده. د څاروي ډېر شهرت لرونکی و په هغه وخت کې. څرمن جوړول، صابون جوړول، غالۍ اوبدل او ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه او د ټولنیزې بوختیا ښکارندوی وه. په ټولنیز حالت کې اخیستل او پلورل جنس په جنس په ډول وه او پیسې او سکې هم د ګټې وړ وې. او دا هم د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې د ټولنیز حالت بیانوي. دغه کس زموږ دریمه موضوع چې ده هغه د احمدشاه بابا واک ته رسېدو څخه وړاندې اقتصادي حالت څنګه و. د هیواد اقتصادي حالت په شپاړس اوولس پیړۍ کې کابو ښه نه و. یعنې په دغه دوو پیړیو کې د شپاړس څخه تر اوولس پورې پیړیو کې زموږ د هیواد اقتصادي حالت ښه نه و. کرنې، مالداری او لاسي صنایع د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې. د دې ځمکې اقلیم او خاوره د ځینو نباتاتو د کښت لپاره مساعده وه. ولې یرغلونو ټول د کرنې سیستمونه له منځه یوړل. خلک له اسلام څخه په پیړیو پیړیو وړاندې په کرنه بوخت وه. د دې ځایه د خلکو بله بوختیا مالداری جوړوله. د پردیو یرغلونو نه وړاندې د څارویو په ډیرښت او روزنه کې کوششونه کېدل. د لاسي او حرفوي صنایعو په برخه کې او په پردیو یرغلونو څخه وړاندې نظامو کې خلک هڅول چې د سرو زرو، سپینو زرو، اوسپنې او مسو او سرپو په راستلو لاس پورې کړي. زرګر، مسګرو او صنایعو ټول ملکان د خلکو د اړتیا په تولید کې ګام پورته کاوه. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارو فوق العاده ارزښت درلودی. د پردیو یرغلونو څخه پخوا د شپاړس اوولس پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او ماولنهر له هیوادونو سره په زیاته کچه کېدل. هغه مهال چې د کندهار او هرات ښارونه سوداګریز مرکزونه ګڼل کېده. د کندهار ښار سوداګریز ارزښت په دې کې و چې هغه له هغه ښار څخه یا د کندهار د ښار څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یو مهال یا په یو وخت کې د کندهار ښار د هند دروازې په نامه هم یادېده. له همدې امله زیاتره جګړې د وخت ځواکونو هیوادونو په منځ کې د کندهار د پوره نیولو په مخه رامنځته کېدې. د پردیو یرغلونو او د هیواد له تجزیت څخه وروسته اقتصادي مرکزونه له منځه لاړ او په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه په ټپه ودرېدل او په پایله کې اقتصاد ته ډېر تاوان ورسېدی چې دې حالت تر اتلسمې پیړۍ او د ابدالیانو د دولت تر رامنځته کېدو پورې دوام وکړ. او دغه تصویر د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې یو اقتصادي حالت بیانوي.
کوکی درنوز د کونکو تاسو اوریدل چې وخت د احمدشاه بابا لرسیدو سره نه یوازې د چې د افغانستان کرهنی وده وکړه، بلکې د افغانستان داخلي ثبات او د خلکو امنیت د دې لامل شو چې سوداګري وده وکړي. او په دې وخت کې د افغانستان خوا او شا کې لګڼو پرتو سیمو او هیوادونو سره د افغان سوداګرو سوداګري پراخه شوه.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويشته غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، داو د دریو ټولګیو د تاریخ لپاره د درسي ساعت بیل شوی وخت اله دا ترینمو استفاده کړی وی او د خوونکی د درس په دوام په کتاب کې شته پوښتنو ته په خپل ځواب ومومي او د دې تاریخي واقعیتونو په باب په ډیر څه پوهېدو لپاره د کورنۍ او د نورو غړو په مرسته له کتاب ورهخوا له نورو منابعو څخه هم استفاده وکړي. درنوز د کونکو، د درسي ساعت خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځیدلې وي او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
ساعت 9 صبح به وقت افغان